ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په لغمان کې د ټپیانو شمیر زیات شوی. ولسمشر غنی په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره وکتل. په قرقیزستان کې د اپوزیسیون په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د لغمان د وري ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د والي پر موټر شوي، خو والي پکې نه دی زیانمن شوی.
څلور سابق کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتونکي.
دولت ویل چې په ټپیانو کې هم دوه د والي ساتونکي او پاتې نور ملکیان دي. تیر شنبه د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټپیان کړي وو. تر اوسه د دغو دوړو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی په دوحه کې د قطر له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. شغلی غنی چې د یو هیئت مشري کوي نن تر کویت وروسته قطر ته ورسېد چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. چارواکي وایي ولسمشر غنی به له طالبانو سره ونه ګوري، خو د حکومت له مذاکره کوونکو سره وکتل چې له طالبانو سره په مذاکرو بوخت دي. راپورونه وایي ولسمشر غنی به نن شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وګوري. په دوحه کې له څه باندې دریو اونیو د دولت او طالبانو مرکه چند سولې خبرو ته ناستې، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سره سلا سوي. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مون سرپنا نه لرو، ډیر وخت کیږي چې مونږ د سرپنا په موري د غږ او چت کړه دي، خو لا تر اوسه زمون د غستونځ نه د هواره شوی. چې بیا د ستاسو لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپنا ستونځ زر تر زر حل کړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریا نوزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې خپلې کړې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کېږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون د نورو ګوندونو تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرونیو ټاکنو کې درغلي سوي دي. بل خو د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یې بغړي ویلي چې دوی شکایتونه څیړي په پام کې د چې نهایي نتیجې نن اعلان سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخته سوی تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره د باندې ووت او په یو زغروال موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه.
I'm doing well. زه په ښه کې یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کې ده.
ولسمشر ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شایانو پوهېدلی دی. او د هپاتایټس سی وایرس د کشفولو له کبله دوه امریکایي او یو بریتانوي د نوبل د طب یا فیزیولوژي ګټونکي سول. امریکایي هاروی الټر، چارلز رایس او بریتانوي مایکل هاوتون نن د یو میلیون او یو لک ډالر په ارزښت نقدي جایزې خپلې کړې. د نوبل کمیټې ویلي دغو درو ساینسپوهانو د دې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولی دی. هپاتایټس سی چې د سیروز او د سرو سرطان سبب کیږي په نړۍ کې په ځینو کسانو کې پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د هپاتایټس سی اویا میلیونه کسان اخته دي چې هر کال یې له کبله څلور لکه کسان مري. اوس هم ناجیه صافی د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.12. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.12. او مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.12.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. ولسمشر اشرف غنی دوحې ته تللی په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې له خنډونو سره مخامخ شوي. د ولسمشر د سفر هدف بد شوي.
د طالبانو هم د حکومت استازو په منځ کې کم خنډ جوړ شوی دی. زه فکر کوم چې دا به د فشارونو یو عامل چې ولسمشر سفر وکړو قطر ته.
د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړي.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک تاته د خپل حتی د قومي خپل غلي ادم کوشته نه ورکوي.
نن د اکتوبر 15 نیټه د استوګنې نړیواله ورځ ده. د موضوع ته مو په یو راپور کې کتنه کړې او په نړیوالو مسایلو کې به د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې وروستای حال درکړو. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې لومړی راپور ته پام وکړئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته او له هغه ځایه قطر ته ولاړ. ولسمشر په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د هیواد په پلازمینه دوها کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ له څه کم یوې میاشتې راهیسې د سولې خبرې روانې دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکوي.
مننه تکل صاحب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی قطر ته رسیدلی دی او له رسیدو سره سم یې هلته د افغان مرکچی پلاوی له غړو سره کتلی دي. تر اوسه پرې دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند، خو هغه څه چې د ویلو دي هغه باید وویل شي چې افغان مرکچی پلاوی نږدې یوه میاشت مخکې په دوها کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړې، خو دغه خبرې یوازې تر اوسه پورې په کړنلار دي او په کړنلار باندې هغه باسونه نه دي ورستي شوي او په یو دوه موارد باندې اختلافي مسایل شامل دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په قطر کې رسنیو ته ویلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به لوړپوړو قطري چارواکو سره نن او سبا وګوري او د افغان سولې د خبرو په شان دغه شان د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه به له دوی سره خبرې وکړي. دغه شان خغلی صدیقی ویلی دی چې دوهی ته ترتګ د مخه خغلی غنی کویت تلاړوالته د کویت د امیر په فاتحه په مراسم ګډون وکړ او د نوی امیر او صدر اعظم سره یې وکتل او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا یې ورسره خبرې وکړې. د خغلی غنی دغه سفر دوهی ته په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لا هند ته سفر وکړي. خاغلی عبدالله دغه سفر په داسې حال کې کوي چې شپږ ورځې مخکې له پاکستان نه راستون شوی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې او تمه ده چې له هندي چارواکو سره هم د افغان سولې د مسلې په اړه خبرې وکړي. بلې تکلسب
ډېره زیاته مننه اجمل تورمن. قدرمن اوریدونکو قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي آریان یون په دې باور ده چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی سفر د سولې په خبرو کې د ستونزو د هواري په هدف شوی دی. میرمن یون وایي چې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړو سره د ښاغلي غنی په لیدنه کې هم ښایي تر ډیره پر دې ستونزو بحث شوی وي. هغه په ټوله کې د سیمې هیوادونو ته د افغان مشرانو او امریکایي چارواکو سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم بولي. له میرمن یون سره هم اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې هغه خند چې د دواړو ټیمونو په منځ کې هم د طالبانو هم د حکومت استازو په منځ کې کم خند جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې دا به د فشارونو یو عامل چې ولسمشر سفر وکړو قطر ته، او زه فکر کوم چې نن لکه چې دا خپل آیت سره چې افغانستان کوم پلاوی چې دی د هغوی سره هم لیدنه لرله او لیدنه کتنه کړې ده. نو زه فکر کوم چې امیدوار یو او دغه کومه ستونزه چې د خبر په منځ کې پیدا شوې ده او دا خبرې په ټپه ولاړې دي، نو د دې د خوالي په خاطر به زه فکر کوم چې ولسمشر سفر کړی او هیله مند یو چې د دې سفر په دغه مذاکراتو باندې مثبت اغیزه وکړي او انشاءالله دغه خبرې به بیا پیل شي. نو امیدواری ډیره ده.
ستاسو په نظر باندې ولسمشر چې د افغان مذاکراتي پلاوی سره کتلی دي تر اوسه پر جزئیات لا نه دي څرګند، خبرې به تر ډیره پر کومو موضوعات ټولې وي؟
زه فکر کوم چې هماغه موضوعات چې د دوی دواړو په منځ کې اختلافي ټکي وو په هغه به خبرې وکړي، او هم داسې یو ګونګوسي دي چې بالاخره په دې به رضایت وښایي دواړه لوري، چې نه د اماراتي او نه د جمهوریتي یو منځګړی حالت به پیدا کیږي، او هم نور موضوعات چې په دغه برخه کې ستونزې راولاړې کړې دي زه فکر کوم چې یو منځنۍ لار به ورته پیدا کړي او دغه دواړه لوري به په دې باندې سلا شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ولسمشر په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې مخکې له دې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان ته سفر درلود او اوس زی هند ته ټاکل شوی چې سبا دغه سفر ولري، او دغه شان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې قطر ته تللی و هغه تاجکستان ته تللی دی، فکر نه کوي دغه سفرونو ته په پام سره چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې ځینې ستونزې شته دی او ځینې د اختلاف ټکي د مشرانو ترمنځ هم شاید وي؟
دا خو معلومداره خبره ده چې د سیمې هیوادونه به هم د افغانستان د سولې په ارتباط ځان ته خبرې لري، نو د دې د خاطره هم عبدالله هندوستان ته لاړ او هم پاکستان ته لاړ. هندوستان ته خو ځي خو پاکستان ته سفر درلود، نو دا د دې د خاطره چې د سیمې هیوادونو هغه کمې اندېښنې چې د سولې په ارتباط دي نو باید هغې سره شریک شي او هغې ته دا وویل شي چې که چیرې افغانستان ته صلح هرې شي نو زه فکر کوم چې دا به د سیمې هیوادو په ګټه وي. نو د دې په خاطر خلیلزاد هم سفر لري تاجکستان ته، دا چې ولسمشر لاړ دوهې ته، نو دا ټول د دې معنی ورکوي چې بالاخره ټول د سیمې هیوادونه باید دې ته قانع کړی شي چې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه ده، او فشارونه هم نړیوال مخصوصا د امریکا او نورو هیوادونو د خوا چې د افغانستان په سیاست کې داخل دي په ټولو خواو باندې فشارونه دي تر څو د سولې پروسه ګړندۍ شي او بالاخره یو مثبته نتیجه ورکړي. نو دغه سفرونه چې کچیر د افغانستان چارواکي کوي دولتي کسانې کوي او یا هم خلیزات ځینې هیوادونو ته د سیمې ځي. نو زه فکر کوم چې دا مثبت یو ګام دی او فکر کوم چې هم به سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي او هم به د سولې پروسه ګړندۍ شي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی آریان یون وچې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر اهدافو رڼا اچوله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د اکتوبر 15 نیټه د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت په دې مناسبت وایي ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو ډله ییز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتون ستونزې څو ځلې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړې.
شپږ دېرش کلن میرویس له یو ویشت کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د اوه اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې ژاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي. دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ځورېږي، بلکې د ده په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل او ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 4% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پوښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سږکال د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزونه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري، او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفرو لپاره د دو استوګنې لپاره موږ زمینه وسه.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني، او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شوي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف یې خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي او وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عامل د نیولو لپاره 1 لک افغانۍ جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل د کابل ښار د 15 حوزې په اړوندو سیمو کې د تروریستي حملو مسؤول غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سین او په دې اړه نور جزئیات.
د کابل ښار د وروستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 1000 افغانیو د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وایي غورځنګ مشهور په عماد په کابل کې د وروستیو پلان شوو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي هر څوک چې د غورځنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپله کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15 حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغه ترورستانو نه یو غورځنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د ده د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
خغلی آریان وای غورزنګ د پنځمې حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د ده په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د ده په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبته وه. که څه هم ښاغلي آریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مقام نه بس خپل کور ته نشت لیدې دی غلو دي لاسته، چا سره چاکو دی چا سره تومانچه دی. دغه ورځې ما نه موبایل واغستو 200 کم 400 روپۍ نه واغستې.
په همدغه پولي محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کسه سپاره یو بیا حمله وکړي، موبایل درنه وتښتی. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه وروړي چې دا خلک ونیسي.
دوی امنیتی حوزې له غلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وایي دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټوره نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک چاته خپل حتی چې قومي خپل غلي آدمکش ته نه ورښیي، ځکه له سبا دښمني نه ډارېږي، نه نتیجه ورکوي، نه په درد کوي، نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورښیي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکارۍ ډارېږي. دی وایي د دغې ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوالو له هڅو سره سره د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو هیوادونو اوربان ته غاړه نه دی ایښې او لا هم پر یو بل بریدونه کوي. دواړه خواوې یو بل پر ښارونو او د استوګنې پر سیمو پر راکټي حملو ګراموي. بلخوا اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د خبرو له لارې د دې لانجې د سمدستي حل غوښتنه کړې. صفي الله سانګزي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ نور جزئیات برابر کړي.
نهمه ورځ ده چې په نګورنو قرباغ باندې د آذربایجان او ارمنستان خونړۍ نښتې روانې دي. دوشنبه دواړو خواوو یو بل تورن کړل چې پر ښارونو او د استوګنې پر سیمو یې راکټي بریدونه پیل کړي. د نګورنو قرباغ سیمې چارواکو ویلي د دوی په پلازمینه ستپان کرت یا خان کندی باندې آذربایجاني ځواکونو سهار وختي د راکټونو بریدونه پیل کړي. د ستپان کرت ځینو عامو خلکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي همدا چې د خطر زنګ واوري د خپلو کورونو ځمکتلو ته کوزیږي، هغه څه چې د دوی په خبره بېمخینې نه ده. 55 کلنه هنرمنده سوزانا اسرائیلیان هم له نورو خلکو سره یوې تکاوي ته کوزه شوي.
موږ همدلته نږدې اوسو، د خطر زنګ چې واورو کور ته نږدې همدې تکاوي ته کوزیږو. موږ چې کله وتلی نشو نو خوراک او نور لازم مواد را رسیږي، خو له کلونو په ویره او ترهه کې اوسو. دا مسله په دې رقم نه هواریږي.
له سوزانا سره شاوخوا ګڼ ماشومان، ښځې او زاړه خلک هم ناست دي او ټول له رواني جګړې او مرګ ژوبلې په ویره کې دي. ځوانان د جګړې لومړۍ کرښې ته تللي او کورنۍ وایي چې له مرګ او ژوندي نه دي خبر. د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه باندې تېره یکشنبه آذربایجان او ارمنستان توده جګړه پیل کړې او تر دې دمه یې د اوربند په خاطر د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو ټینګار او غوښتنو ته پام نه دی کړی. په راپورونو کې تر دې دمه دواړو خواوو ته د نږدې 2500 کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. اوس ویل شوي چې لانجه له سرحدي سیمو د دواړو خواوو نږدې ښارونو ته په دې غځېدلې چې ښارونه او هستوګنې سیمې له دواړو خواوو پر راکټونو لګېدلې. آذربایجان ویلي چې د دوی دویم لوی ښار ګنجا د ارمنستان لخوا پر راکټونو لګېدلی، هغه ادعا چې د ارمنستان دفاع وزارت رد کړې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون ارمنستان ته ګواښونه هم وکړل او ویې ویل جنګ به تر هغو دوام لري چې ارمنستان د دې خبره اشغال شوې سیمې نوې پریخي.
ارمنستان رهبرلی یخشي دښنسن.
د ارمنستان مشرتابه باید مخکې تر دې چې ډیر ناوخت سیغه ور وکړي، هغه یعنی د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان و شرطونه مخته کړي. ته څوک یې چې موږ ته شرطونه ږدی وبګورې چې اوس د شرطونه څه دي ته به د اوربند لپاره په زارو یوسې
آتشکس برپا ولونسو.
اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د ارمنستان او اذربایجان په خونړیو بریدونو کې په مرګ ژوبلې، په خاصه توګه د ملکانو په زیانمنېدو اندېښمن دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسیو مشر جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلي چې د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ټلیفوني غږېدلی. هغه ویلي جګړه باید سمدستي ودرېږي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په مشرۍ دواړه خواوې ژر تر ژره خبرې پیل کړي.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د اذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د وروستي د جګړې وروستي جزئیات مو اوریدل. که د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید مړ شي نو څه به پېښ شي؟ اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو مطلب کې د موضوع ته وروسته له هغه پام اړولی چې د امریکا ولسمشر او د راروانو انتخاباتو جمهوری پال کاندید ډونالد ترامپ په کووید 19 ناروغۍ اخته شو او په روغتون کې اوس مهال تر درملنې لاندې دی. کورونا وایرس تر دې دمه د نږدې 2,00,000 امریکایانو ژوند اخیستی دی. جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
که ولسمشر د ناروغۍ له امله نشي کولی خپله دنده پر مخ یوسي او یا هم مړ شي، د امریکا د اساسي قانون 15مه ماده واضح حکم کوي چې د ولسمشرۍ صلاحیتونه مرستیال ولسمشر مایک پینس ته انتقالیږي او چارې به تر هغو مخته وړي چې د ناروغۍ په صورت کې ولسمشر بیرته ښه شوی نه وي او د چارو د پر مخ بیولو وړتیا ولري. خو که تر انتخاباتو مخکې یا تر هغې وروسته د ولسمشرۍ یو کاندید مړ شي څه پېښېږي؟ که د ولسمشر تر لوړې مخکې د انتخاباتو ګټونکی مړ شي څه پېښېږي؟ د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې تر اوسه په امریکا کې هیڅکله هم داسې نه ده پېښه شوې چې د نومبر له پایله چې په درېیمه نیټه یې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کېږي او د ګټونکي ولسمشر تر لوړې پورې چې د بل کال د جنوري 16 ده په څه کم درې میاشتو موده کې د ګټونکی کاندید مړ شوی وي. د امریکا اساسي قانون او همداراز د انتخاباتو ایالتي او فدرالي قوانینو کې په دې اړه مشخصو تګلارو یادونه شوي، خو دې ته په پام چې داسې څه تر اوسه نه دي پېښ شوي ګرانه ده چې د دغه بهیر د نتیجې ډاډ ترلاسه شي. د ولسمشرۍ د ګټونکي په اړه به وروستۍ پرېکړه د امریکا د استازو جرګه کوي. که د ولسمشرۍ یو کاندید تر انتخاباتو مخکې یا وروسته مړ شي، د دې امکان شته چې سیاسي ګوند د مړ شوي کاندید پر ځای بل څوک ونوموي. خو لکه اوس د انتخاباتو ورځ ته دومره نږدې نه، ځکه نږدې 3.5 میلیون رای پاڼې رای ورکوونکو ته استول شوي او نږدې 3 میلیونه رای ورکوونکو هم خپلې رایې د پوست له لارې ورکړې دي. له انتخاباتو د کاندیدانو د انصراف موده هم له 2 شمالي کارولینا او کنیکټیکټ ایالتونو پرته نورو ټولو کې پای ته رسېدلې ده. په دغو ایالتونو کې هم دغه موده په څو محدودو ورځو کې پای ته رسېږي. د انتخاباتو نیټه هم د فدرالي قانون له مخې چې سږ کال د نومبر 3 ټاکل شوی، یوازې کانګرس بدلولی شي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې د ایروین د حقوقو د پوهنځي استاد ریچارډ حسن وایي په اوس وخت کې د انتخاباتو له ځنډېدو او له سره د دغه بهیر د بیا پیلېدو پرته ناممکنه ده چې رای پاڼې بدلې شي. د نوموړي په خبره ګمان نه کوي چې کانګرس به دې کار ته غاړه کېږدي. که د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی تر انتخاباتو وروسته مري، په هغه صورت کې د اساسي قانون د 16مې مادې له مخې د هغه مرستیال د جنوري په 16مه د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. خو نوی ولسمشر تر هغو رسما منتخب ولسمشر نشي ګڼل کېدی چې د کانګرس دواړه جرګې د انتخاباتي رایو تر شمېرلو وروسته هغه رسما ګټونکی اعلان کړی نه وي. که یو کاندید مخکې تر دې چې کانګرس یې ګټونکی اعلان کړي مړ شي، په هغه صورت کې تر ټولو یو مبهم حالت رامنځته کېږي. د دوه ګوندیزې پالیسۍ په مرکز کې د دولتي مطالعاتو د څانګې مشر جان فورټر وایي کانګرس به د انتخاباتي حیاتونو په اړه چې رایه ورکوونکو د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي پرېکړه کوي. انتخاباتي حیاتونه یا کالج ښایي د هغه کاندید پر خوا چې په غالب ګمان به د ولسمشرۍ مرستیال کاندید وي راټول شي. د امریکا کانګرس هغه وروستۍ مرجع ده چې د منتخب ولسمشر او د مرستیال په اړه پرېکړه کوي. کانګرس صلاحیت لري چې انتخاباتي رایې چې سپینې ماڼۍ ته د یوه ولسمشر د بریالیتوب لپاره یې حد 270 ټاکل شوی ومني یا هغه رد کړي. که هیڅ یو کاندید دغه حد پوره نه کړي، د استازو جرګه ولسمشر او د مشرانو جرګه مرستیال ولسمشر ټاکي. د امریکا کانګرس تر اوسه د ولسمشرۍ د درېو انتخاباتو په اړه وروستۍ پرېکړه کړې چې وروستۍ یوه شاوخوا 1.5 کاله پخوا وه.
د امریکا د انتخاباتو په درشل کې د یو کاندید د احتمالي مړینې په صورت کې د قانوني پروسیجرونو په اړه راپور مو اوریده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
له دې سره قدر من اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو، خو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبرې مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور